په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پیل له خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د یو هیئت د استولو په اړه خبر کړي. د روسیې د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند استازو هغه تازه رپورټ رد کړ چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې مداخله کوي. او د پنجشنبې په ورځ د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په څو نورو سیمو کې د زلزلې یو لړ خفیف ټکر نیسه شوي. بشپړ خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د یو هیئت د استولو په اړه خبر کوي. د امنیت شورا رئیس ویل افغانانو سره د خواخوږۍ ښودل او له چارواکو سره لیده کاته د دې سفر هدفونه دي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد یې اوس مهال د امنیت شورا مشري کوي، پرون په نیویارک خبریالانو ته ویل چې د دې شورا هیئت غواړي د افغانستان وضعیت له نږدې وګوري. ښاغلي عمروف زیاته کړه د امنیت شورا غړي په تیرو 2 کلونو کې افغانستان ته نه دي تللي او دا سفر به دوی ته دا امکان برابر کړي چې د خلکو اړتیاوې درک کړي. عمروف هیله څرګنده کړه چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د یوې غونډې بشري وکړي، خو نوموړي د دې غونډې او افغانستان ته د امنیت شورا د هیئت د سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل. سل ګرجستاني پوځیان پرون د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د دندې ترسره کولو لپاره د افغانستان پر لور خوځېدل. د ګرجستاني سرتیري به په مزار شریف کې ماموریت ترسره کوي او د ناټو په اډه کې به ځای پر ځای شي. د پوځیانو ته د 2 میاشتو لپاره په ګرجستان او د 6 میاشتو لپاره په جرمني کې پوځي روزنه ورکړل شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پرون د دې کمیسون د یوې خالي څوکۍ لپاره 3 تنه کاندیدان جمهور ریاست ته ورپېژندلي. جمهور ریاست په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د غوراوي د کمیټې مشر جاوید رشیدی تیر ماښام پارکي ولسمشر اشرف غنی ته د خپلې کمیټې د اجراتو رپورټ وړاندې کړ. په خبرپاڼه کې راغلي چې د کمیټې سید حفیظ الله هاشمی، اولرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یوې خالي څوکۍ لپاره مناسب کاندیدان بللي او اوس به ارګ له دې ډلې څخه یو تن د کمیسون د غړیتوب لپاره غوره کوي. روسیې د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند د استازو هغه تازه رپورټ رد کړی چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د امریکا په سنا کې د ډیموکراتو استازو دا رپورټ د 4 شنبې په ورځ خپور شو. په دې رپورټ کې د امریکا د سنا ډیموکراتو استازو د 2 لسیزو څخه په زیاته موده کې د اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د اغېز لپاره د روسیې هڅې څېړلې. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تېره ورځ وویل ټول هغه تورونه چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه لګول شوي بې بنسټ دي. د یونان او مقدونیا چارواکي وایي دوی ډېره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو شخړه هواره کړي. د یونان صدراعظم الکسی سیپریس وویل د دې موضوع د هواري لپاره د فرصت یوه کړکۍ ویني. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د یونان له ارتودوکس کلیسا وغوښتل چې ګاونډي هیواد ته د مقدونیا د نوم د کارولو په وړاندې چې یونان هم خپل شمالي ولایت ته کاروي خپل مخالفت راکم کړي. سیپریس د یونان دولتي ټلویزیون ته وویل دا باور لري چې په دې اړه توافق د ټولې سیمې د هیوادونو په ګټه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اونۍ کې د نوي مقدونیا یادونه وکړه چې اتن به د خپل شمالي ګاونډي هیواد د نوم په توګه ومني. د پنجشنبې په ورځ د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په ځینو نورو سیمو کې د زلزلې یو لړ خفیف ټکانونه احساس شوي. رپورټونه وایي د زلزلې ډېر ټکانونه په هغه سیمه کې وو چې د نومبر په میاشت کې پکې یوې سختې زلزلې 1500 کسانو نه زیات وژلي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د فعال الکسی نوالنی د انتخاباتي مبارزو ملاتړ کړی. ښاغلي پوتین د پنجشنبې په ورځ دا خبره د روسیې رسنیو د مسؤول مدیرانو سره په کتنه کې پرته له دې چې په اړه یې شواهد وړاندې کړي یاده کړه. الکسی نوالنی غوښتل چې د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې په روان میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې کېږي د ولادیمیر پوتین په وړاندې کاندید شي، خو د روسیې د انتخاباتو کمیسون وویل نوالنی له دې کبله چې پخواني جرمي دوسیه لري د کاندیدېدو په شرایطو برابر نه دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې د انتخاباتو د کمیسون دا پرېکړه غندلې وه. دا ولادیمیر پوتین په وینا الکسی نوالنی وزنی کس نه دی چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره په شرایطو پوره نه دی ګڼل شوی. اټکل کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د روسیې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات وګټي او شپږ کاله نور به د دې هیواد د ولسمشر په توګه پاتې شي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کړو، څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ: افغانستان ته د داعش ډلې او نورو وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د نورو امریکایي تجهیزاتو او روزونکو د استولو دی. رپورټونه وایي چې د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په مقصد غواړي له راروان پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي تجهیزات واستوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سلاحکاران د افغان هوایي ځواک د بې پیلوټ الوتکو لپاره تخنیکي پرسونل هم روزي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
متحد ایالات په پام کې لري چې د جګړو پر راتلونکي فصل کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره افغانستان ته نور محارب روزونکي، اضافي بي پیلوټ الوتکې او تجهیزات واستوي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو وال ستریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې شاوخوا زر تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بي پیلوټه الوتکې افغانستان ته استول کیږي، څو په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. افغانستان ته د اضافي امریکایي روزونکو او پوځي تجهیزاتو استول د متحدو ایالاتو او افغانستان د رسمي سرچینو لخوا تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ تر څنګ د افغان هوایي ځواک ونډه هم مهمه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان او متحدو ایالاتو پوځونه د خپلو نویو ستراتیژیو له مخې همکاري سره کوي.
ایالات متحده امریکا از ټکنالوژي در محلاتی که ما رو نیاز داریم.
امریکا متحد ایالات به لدی ټکنالوژي څخه په هغو ځایونو کې کار واخلي چې موږ ورته اړتیا لرو. البته له هغو الوتکو څخه چې موږ ته یې راکړي هم د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کېدای شي. د مسلې هم زموږ او هم د متحدو ایالاتو په ستراتیژۍ کې انعکاس کړی دی. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو او د بي پیلوټ الوتکو په ګډون د اضافي پوځي تجهیزاتو د استولو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې امریکایي روزونکو د افغان هوایي ځواک د بي پیلوټ الوتکو لپاره د پوځي پرسونل روزنه لا په خوا پیل کړي. نیوزویک مجلې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د افغان هوایي ځواک پرسونل د امریکایي سلاحکارانو لخوا روزل کیږي څو داعش ډله او وسلوال طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو سره اکثرا په جګړو کې کموالی راځي او د پسرلي له راتلو سره سم د وسلوالو حملې او د افغان پوځ عملیات زیاتیږي. سکل د ژمي له پیل سره سره داعش ډلې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ او یو زیات شمېر افغانان چې ډیری ملکي وګړي وو په دې حملو کې مړه او ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د اوروزګان ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې علت یې په سیمه کې د واکسین نه تطبیق دی. د دې ځای چارواکي وایي چې په دې اړه اندېښنه لري او باید چې جدي اقدامات وشي. په اړه یې له اوروزګان څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو. ورپسې د ازادۍ رادیو مجله خبري.
د غلطنې وازی په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، بلکې رواني جګړې زیات شمیر ښځې او نارینه هم په رواني ناروغي اخته کړي دي چې اوس یې علاج پرته له بهر نه په کور دننه کې ډېره ګرانه خبره ده. د دغه ولایت د ولایتي روغتون د داخله برخې مسؤل ډاکټر زیول رحمان نیازی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په شری ناروغي اخته دغه ماشومان د ترینکوټ ښار ته له لیرې پرتو سیمو څخه د جګړو له کبله راکډه سوي دي. نوموړي وایي ځکه په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوی د ده په خبرې چې لامل یې په سیمو کې د واکسین نه تطبیق دی. ښاغلی نیازی زیاتوي چې د دوی پلټونو او پایلو ښودلې چې دغه ماشومانو ته تر اوسه پورې واکسین نه دی ورکول سوی، نو ځکه په دغه ناروغۍ اخته سوي دي.
په دې نږدې وخت کې د اوروزګان ولایت په مرکز په ترینکوټ کې د شری واقعیت ډېر زیات شوي دي. چې لامل هم د واکسین نه تطبیق دی. تقریبا د 80% واقعیت دغه یعنی نظر د پخوا پر طلبان ډېر شوي.
شری یو خطرناکه مرګونی او ساري ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالېږي او زیاتره هم ماشومان پرې اخته کېږي. دغه د هغه ماشومانو ژړا ده چې ټوله په شیری ناروغۍ اخته دي. د دوی بدن ټوله دانو نیولې دي، مخان یې تک ژړ دي، ټوخی خوب ته نه پرېږدي، د بدن ټوله انرژي یې له لاسه ورکړې ده، کله سترګې پټې کړې او کله یې هم روڼې کړې. هغه میندې چې دغه ماشومان یې ولایتي روغتون ته راوړي وایي چې ماشومان یې لومړی توبه ونیول او بیا ورباندې دانې راوختلې. وروسته له دانو راختلو څخه د ډوډۍ له خوړلو هم ولوېده. دوی وایي چې بیا وروسته پوه سو چې ماشومان یې په خطرناکه ناروغۍ اخته سوي دي او ولایتي روغتون ته یې راوستل. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ راغلي خو دغه مخ شیرین ولې او د شیر څه په خاص ول او اوس ته بینه شکې ژه او د دغه دانې راپورته سوي دي نه جوړې ده. د دې موږ د دې دواخانې اوس شپږمه ده چې موږ تللي یو. مرته اوس دای پرال دغه غټه شیرین ولې د دانې راپورته اوس نه څه به شکې ژه نه خوراکې ته بیا کېدلې رایونو ولارې سره دغه بنو خبر ته تما شپه د زګرو او ستې د میرا اوس هغه بل شیر نه دی ولې دلته سمرا ډاکټر ته شیر نه
ته بیا کېدې ته بیا کېدې برې دانې راوخه ته برن د ګوډي او د خوراکې ول بدل پوچسترګي پراته او بارې چې موږ د ډاکټرانو تر اړغول یو سی بستر
که څه هم د دغه ناروغي مخنیوي لومړی ډیر آسان وي او یوازې په واکسین سره کیږي او هغه هم په وړیا ډول. خو دغه مین دی وایي چې د شری ناروغي واکسین په سترګو هم نه دی لیدلی او نه هم پرې خبرې وي چې چیرې ورکول کیږي. دی وایي کورنۍ له شاره څخه لیرې په غرونو کې دي او روغتون ته یې لاسرسی ډیره ګرانه خبره ده. خو اوس دولت خواست کوي چې دغه ناروغي د مخنیوي لپاره دې سیمو ته د واکسین ټیمونه واستوي څو نور ماشومان په دغه ناروغي اخته نه سي.
هغه ته ورکړي دغه کوچنی اوس کال پر دې سره نه راغلی نه ورکړي مثلا چې نه کیدای وای دغه ورکړي چې ښه څه بره نه راځي. خو غورو خواران ته غورو ته نه د خواران څه پیژنې غورو ته څنګه راوخی جوون ولا خو اکسین راغلی و خواران به نه غول خمانزا دی یان د خواران و خو بیا په دې ته زړه چې شه د دونه په توې خلاص کې نور لا وای
په ورته وخت کې بیا په دغه ولایت کې د واکسین د ځای اداري مسولین هم دامنی خو لامل دغه تل روانه جګړه یادوي. په دغه ولایت کې بیا د واکسین مسول ګران دان منی چې غنی دغه ناروغي د اچا سره نه زیاته سوي وي. شاغلی ګران ازادي راډیو ته داسې وویل:
تاسو پښتنه پر ځای ده په دې خاطر چې درې میاشتې کې زموږ ټول ولایت صحیح مراکز بند و نو موږ ونه سو کولای چې مثال خپل صحیح مراکز ته واکسین سپلای انتقال کړو او کوم خبر چې ولایتي مسولین کوي چې اتیا سره ده دا خو امکان نه لري چې اتیا سره د شری ناروغي په دې کې
د اورزګان د غذایی روغتیایي مسولین وایي د غلطنۍ وازی د شری ناروغي زیاته سوي بلکې د پولیو د پیښو رامنځته کولو ویره هم شته. د دې په خبره چې روانې جګړې ماشومانو ته د واکسین مخه نیولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی راډیو مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر عابدیس پغمی سره مرکه اوري. تکړه انځورګر استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د اوسنۍ انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د ماشوم د ملي ادبیاتو د ټولنې د جوړولو کمیټې غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې غونډې په پیل کې په فرهنګي چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر خوشحال روحي د کمیټې لخوا د ترسره شویو کارونو په باب معلومات وړاندې کړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري وویل چې دغه کمیټه باید له هغو اړوندو موسسو او بنسټونو سره چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي اړیکې ونیسي او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو په برخه کې د هغوی نظریې او تجربې په ونیسي. دغه راز د غونډې برخوالو د وړاندې شوو موضوعاتو او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو د کار د ګړندي کولو په اړوند خپلې نظریې وړاندیزونه طرحه کړل. د د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لوري د دغه ولایت هنرمندان په میډالونو او ستاینلیکونو سره وستایل شول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د هنرمندانو له ستاینې څخه یې مقصد هنر ته وده ورکول دي. په ورته وخت کې د پکتیا هنرمندانو ډډ ورکړ چې د هیواد اصلي فرهنګ او هنر په دودولو کې به لا زیاتې هلې ځلې وکړي.
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعرې عابدې سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په ښځینه شاعرۍ کې د ښځینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعرانې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته خرغلی، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یو نړۍ مننه، خوشاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی کدا راته ووایي چې کله نه شعر لیکي او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بله، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې پریباسي. نو ما هم کله چې زه دویم کال دی پوهنتون کې وو، ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي، او کله چې زه د دوهم کال محصله وم ما له هغه ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم. او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل، د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي، او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر عدالت کې دوی ژوند تیروي، او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده، دغه هر څه و چې په ما اغیزه وکړل او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و، ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر
ولیکم. ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زر ته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا هغه تاثر دوی اخلي او د شعر په ژبه لیکي. تاسو نو له همغې ډلې ناست
یې. بله، او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نشي بیانولی.
سپوږمۍ کده راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دي ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ؟ پخوانی شاعری مو لوستې ده، هغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخوانی شاعران ولولي وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بلې، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او شاعرۍ سره و، له شاعرانو سره، پخواني شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې. نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دغه شعرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما دغه شعرونه لوستې دي، غوی مې خپل ټول مطالعه کړې دي. خدا چې زه ورنه متاثر شوې اوس ما نه داسې نه دي شوې. زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثر شوې ما داسې نه دي شوې. زه ما خپل فکر دی، خپل مفکوره مې ده، زه په خپله لاره روانه یم او له نورو شاعرانو نه نه متاثر
شوم. یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي؟
بالکل، ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي، هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې، د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي، همداراز پخوانی شاعران ولي، معاصر شاعران ولي، دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د شعر بیرته پوخ شي.
ډیر ښه. سپوږمۍ، کومه چیز خبره يم، تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستی، په اونیزو غونډو کې تل برخه اخلي، خپل شیرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، ګډون کوي پکې. که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته د څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی، او زه چې خبر یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي، که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره به ښه شي.
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم، یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم، د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتک هم شروع کړ، او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې، هو، په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې. دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې، او زه او ته ښه جوړیږو، موږ سره یو شانتی یو، ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې. او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویل یې، ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچی شونډې.
ډېر ښه، ډېر ښه نغلی سپوږمۍ، ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام واخلي.
مننه. او همداراز په 2016 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره وه، چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارډ ترلاسه کړی دی، بهترین سخنزرای ځان 2016. او د 2016 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې ښاغلی سلیمان لایق دغه ایوارډ خپل کړی وو، او د ښځو په برخه کې هم ما.
ډېر ښه، او تاسو ته مونږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
عابده جانې، دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نور هم هڅولی یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هڅونه هم وایي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي، ادب په انسان تاثیر لري، خپل اغیز پرې باسي پرې، خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی، ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکړم، نور هم خپل ټولنې ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ دا راته ووایه چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ؟ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستي دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی. په شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي کنه. تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ؟ هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شي؟
بلې، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي، باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغییرات راغلي دي، خو پخوا دا تغییرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعر نو چې کله شاعري کوله، تر ډیره حد د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده، خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت همدا و چې ښځینه خپل احساس نه سوای بیانولی، نارینه و د ښځینه په ژبه شاعري کوله.
او علت هم بالکل همدا ده، یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نشي کولای په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حدا مات شوی دی، او دغه دود لمنځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپل اشعارو کې ښځینه احساس ډیر ژوندی وساتي. او کارا بیلګې زما په اند د یغلې شفیقی خپلواک شاعري ده، چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح، او رښتیا هم چې دغه یو ښه پیل دی. او هغه ورځ دی راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه، د خپل ټولنې ناخوالې، او آینده ته چې دوی کوم پلانونه، کوم فکر لري، هغه په خپل شعرونو کې وړاندې کړي.
هغه سپوږمۍ کړه، تاسو ته ښځینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي، چې تاسو هم ویل چې څه نا څه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي، یو چانه ویریدلې ناستې؟
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپل لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم، خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخشم بارانه پر تا وڅڅېږم د پسرلي ښایسته وګورم غزل ترې جوړ کړم بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم ښه ډېره ونڅېږم وشرنګېږم د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي بیا به په خلکو تیږې نه خویوي غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلی ستا په نوم کړم غواړمه بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم زه مې توبه ماتوم غواړمه بیا په تا مینه شم.
ډېر ښه ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیابه لره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایې چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول نه، زما یوازینی هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي، ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرومرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اورېدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنې پلان کې مو ده چې اوس له خیره
چاپ. هو بلې.
ډېر ښه. آغلې سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه ده چې راغلې، زموږ بلنه مو منله او د خبرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړئ نو ډېره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم یې واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوغوښتم د آزادۍ سټوډیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم. زما پړونی د پښتو نښه ده، زه ملالۍ د وخت یم خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم، زه په قلم باندې جهاد کومه، زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خاني راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنايي راولم، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه. زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی، زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی. زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه اسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه، زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه. زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو ورکوټی نظم دی البته. سوله سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته سوله زیم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه، سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده، سوله سم لکه جانان ده، لکه دین لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په کیسو کې د تلوسې ایجاد مهم عنصر بلل کیږي. هغه کیسې چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي. پخوا به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي، خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پیل او تر پایه وپالله شي. دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، تلوسه یې له پایله تر پایه ډېره ښه پالله شوې. هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډېر څه ترې یادولی شي.
سړی پر یوې پخوانۍ نرۍ لاره پلی روان و. ډېره سړه ورځ وه، آسمان وریځو پوښلی و. څو چې د سترګو کار کوو لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي وو. دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و. هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمي موزې یې په پښو وې، خو لا یې هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه. دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یو کم ته روان و. د هغه ملګري لا د مخه دې کم ته رسېدلي وو. هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیاره کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي. ده غمل کرو باورتا اور بل کڑی وی او تا او تا خواڑا بایی برابر کڑی وی ده غتر شا یو سپی روان و دا غرد دلیو دا نسلا تور رنگا دورگ سپی و سپی دیر سر هوا نخو خوالا اغا پوهی ده چی ده هوا ده سفر لپارا تر حد زیادا یخدا سری لار و حلا او خپل تک تایی دوام ورکاو کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو نو په ډیر پام یې خپلې مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرید او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ. د یو ځل یې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یوه فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه هلته ودرید، فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لار خلاص شي. هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډېر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا 12 بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشۍ وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تانیه بیرته کړی او خپل ډوډۍ او غوښه هم را وایستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لا لاس نه وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشې په لاس کړې، بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په وابره کې خښې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و، بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډېرې ژورې نه وې، خوب کې تر زنګرونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پیښې کم تا د هغه سفر وزنډاوه. دی مجبور و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خوا ته لاړ چې واورو پوښلې وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تر یوې ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کیښودل. د خپلې دستکشې واخیستلې او اور لګیت یې را بهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفی 20 درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکام نشي. کله چې هغه قدم اخیست وینې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وي، ګوتې بې حسه شوې وي، پوزه هم یخ وهلې وه. ټول بدن یې سړو په سر اخیسته و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینکس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي یې وو. کله چې په یانکوین کې د تودوخې درجه منفی 20 وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړي موزې یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبور شو چې له خپلو موضوع دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بیلې دي چې له کومې نښې خبر وي د واوري یو لوی غونډاره لاندې پریوت. دی لوی غونډاري د ونی وړې څنګه لګي ورپولې. خدا ټکان دې ته بس وچی د ونو له څنګه واور لاندې توی شي. سړی ټکان وخوړ. هغه پاتید او هغه ځای ته یو قتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. کچیر ته له سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولای شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د له سره اور بل کړای وای. سړی نور لرګی راټول کړل. خپل جیب ته یې د اور لګید د را ایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړې هوا یې له ګوتو سه واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټولې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشي په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ، او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشي وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلېدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلي لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې، او بیا دا لمبې په تور لوګي بدلې شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپی لا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو. ویل یې راځه خپل سپی ووژنه، او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو ده دا هیره کړې و چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې. دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هیر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی، ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د ښه والی احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای، ممکن و چې په اندرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړی وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت، ده دا احساس کړه چې خوځېدلی نه شي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حاله دی. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې وي بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه و ویده شوی. سپی یې مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې یې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان انزورګر عبدالواسع همدرد چې د شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې انزورګري کوي او انزورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. د ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسٹری پروگرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دا خبره کوي چې کوچنوال سم شروع کړی، ممکن ما هم دغه سیوروند لودلی فاکولتا تر له مخکې هم دغه سره مینه و نقاشي سره بیا الکترونیک موضوعات اکاډمیکس ول تاریخ موضوع ما سره د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات ول تمدن په حصه کې شرق تمدن غرب تمدن ټول موضوعات فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل پنځه دېش کاله.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثه کې خبره راته وکړې، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تحول څنګه ده؟
دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت یې درلودله، بعد له روسان سره راغی، ډېر موضوعات د هنر پیسه کې را مخته سوله چې خپل په مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته رااله او فعالیت شروع شو. او بالاخره دوی ثابته کړل چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې یو تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت پیسه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آګاهانه وو. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود. دی وڅنګ نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سي آګاهانه یې تبن هلته تغییر راتللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آګاهانه یې بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي. په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم، هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی، ولو چې زموږ استاد تللي دي، ماسټري راوړی دی. دلته د هغه افکار نه دی تطبیق شوی، دلته د فکر موضوع ده. نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بنان دغسې یو فرهنګي حرکت دلته نه دی شوی. یو آرتست نسي کولی چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي، او که ونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت آخر ته نه رسېږي، اثر ګذار.
استاد، زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه، او بیا ځینې استادان ولاړو د ملک بهر او هغوی نوې شیوې د ځانه سره راوړې، خو نه منل سوې.
داسې هم نه دی چې نه منل کېږي، منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما هغه شی نسی در کولی چې هغه استاد دا کار یې کړی وي. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی سي؟ دلته نو اذهان نه دي ورته آماده، فکرونه نه دي ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټول دا څو هنر چې دي، یو د تیاتر په حصه کې یو وخت موږ تیاتر درلودې، څنګه چې ما اوریدلې دي، د ډرامو په حصه کې ژباړل کېدې، ترجمه کېدې، ټوله داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي، علاقمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي، انټرنیټ سره دوی یادې اخل یو شی چې دوی به نه مني، دوی د ذهن به سره سم شی نه، یو ابسترکت نقاشي درستی. بلاخره دوی یادې اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي چې است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په حساب کې راته وایست چې دا څه ډول یو نقاشي و؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وای، یعنی موږ څنګه د یورپ آرٹستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کچ دوی خپل ټوله خپل د کار پیسه کې خپل د افکار پیسه کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بل اخر اثر گزار وو. نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کښې څو پلا تکراري کار کوڅې کاری چادریدار کاری دا هم یو علت لري. علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق سوی د دې رسم خرڅ سوی چا اخیستی نه دی بیا وادار کیږي دغه بله بله دا مکرر دغه کار کوي نو دا دغسې پاته سوی دی. د دوی مخاطب بزنس کوي وایي دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه وو زه دا خپل په استعداد څو کاله چې ما دلته زما وظیفه وو ما کار کړی زه دا نور دوستان ته ور وپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شی دی
دا مهم بحث ده استاد زما هم زړه و چې همدا راته ووایاستی چې کوڅې خو به د یو چا سلیقه یي د یو چا ذوق به یي هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده. په دې سه کې راته ووایاستی چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونې متحده دي د هنر ماموریت ته
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حصه کې د سفر په حصه کې د ښه اغوستلو په حصه کې د ښه تفریح په حصه کې نو دا ټول کارونه تر سوري لاندې راولي. دوی ظاهراً په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کیږي چې کویا موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده. صرف فرهنګ تاسې کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته ور وپېژني څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسې د تیموریانو د وخت څخه خلکو ته ورښکار کولای شئ قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادوي که تاسې سل نفر نقاش لري که چیرې دوه زره سیلابه شي یعنې تاسې خلکو ته خوشیانې ورکولای شئ تاسې خلکو ته مبتزل مسایلو څه دې خطر بللای شئ ادې خل تاسې یو نفر دوه ساعته یا یو ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای شئ نو بنان هر هنر باید تاسې اثر گزاره اوسي. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمي شی دی. نو که چیرې موږ مخاطب ونه لرو او زموږ مخاطب آګاه نه وي ولې خپله دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وایي فیوچریزم تاسې آیندهګرای یاست غواړئ چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي هغه قال یو دلته نفر پیدا چې وای چې هو دا د شفه فکر دی دلته د فکر موضوع نو هغه اثر کولای شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه به شاخې لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ په اساس کې موضوعات دي کیدای شي چې د افرادو په اساس کې داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسې یو مونالیزه ټول دنیا کې د تکثیر دی هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوی دی آرتست څه غوښتي تر اوسه تر باسلا نه دی یا د وانګو کا اثر ته سوچ دی ژوندۍ چا د داس اثر نه اخیست اوس ولې بس برنګې شوی نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستل شي یو ټولنه کې چې ورزش دی نو نرم کولای شي دا کار وکړي.
استاد زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره مې رابطې سته دي په تېرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلي دي زموږ هنرمندان ډېر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شعوري چلند کوي او مکتبونه یې هم چې رامنځته کېږي شعوري په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي او بیا دا تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چې پخوا رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ورباندې سوی ده هغه رایج مکتبونه دي خو نوي تغیرات ادې عقل زه درته ویلی سم استاده چې په دې تیرو دریو سوو کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغیرات راغلي دي زموږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري څه تغیرات وینې په
د ونر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د ونرونو په پانځي کې تیر ک
دلته زداس فکر کوم چې یو د ټوله جغرافیای کوم دی سیاسي جغرافیای جغرافیای د ټوله یو د بل د تمدن سره متاثر کچيري مرداسي حساب ولر چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نه آرام یو درستی دا چې دلته ولیکار نه دی سوی فکر کوم دا ځینی په نظامو پورې به اړه لري زموږ په تاریخ پورې به اړه لري دا چې څنګه دلته راغلی څنګه نه دی راغلی تر یو حده چې زه معلومات لرم دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد سو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت و اما کفایت یې نه کوله ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغییرات راغلي وای چ ندی راغلی نو بنان دا غرایس تر دا اوسه پر موږ اخته یو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دوله سیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خوته و څنګه ته نور ډیر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې دغه سی حالت یا به افغانستان انتظار درلود یا به دوی خوښه دغه و چې دوی دغه سی شرایط رامنځته نو بنان هر حرکت چې دلته راځي دا خو څنګه ته حامی غواړي دا د ځانې برنامه غواړي او دا باید حمایه سي دا باید تقویه سي وڅنګ زه یو سفر ما درلود ایران ته لاړم د دې خانه د هنرمندان ما وخت ټول شرایط ورته مساعد اوس موږ یو آرټست په یو قسمه د شهر کې چې بل آرټست په بل قسمه د شهر کې نو سره دلای نه سو افکار نه سو شریکولای نو دلته یملی کې دا هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی چې زبر خپل رسم خرڅو ما به شارټیست او دلته دا ما ته ارجیت لږه اول به خپل تابلو خرڅوم افغانستان نو زڅکو وطن نو زڅکو نو بنان تاسو څنګه چې رسام کولای شئ په یو کتاب کې په کتاب کې د ځین رسمونو د کوچنیاتو معرفي کې ګل اسوي بهار اسوي خزان است دا د نقاش کاری نو بنان دې په لوړ شاخو کې دا کار کول درستی فرنګي فعالیتونه کول اسوي دوی ول حرکتونه دوی ولري نو بنان زه په دې اخیده تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې سر یو عامل خدای دې چې دا جنگ وو چې جنگ خپل ټول د ټول نور موضوع تر سور لاندې نشي یو نیم افغانستان به خپل د روزمره ژوند پیسې کې به محتاجی چې د دې کم رسم خرڅ ولرسي بلان هغه شور د شریتي خبر دی وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په وعده کار نو وخت چې موږ شی په وعده کار وو خو به هنر نه سو هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري نو بنان تر اوسه پورې دا صفات سوي دي او بیا هم نسبت و پخواته حرکتونه ډیر سوي دي کورسونه ایجاد سوي دي اما ظاهرن حرکتونه ظاهرن ښکاری دلته عمق نه لري ریښه نه لري یو نفر یو کار کوي نه پیژنه دا کار و کم مکتب تللی مره ها یو ځینې لاس چې مودرن کار وکړي ځینې ریالستیک کار کوي مودرن کار کوي دا ممکن موږ ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانه ولرو چې زه به څو بودی نفر معرفي سم اما دا خو فکر کوم چې په ظاهر سره دا کار نه کیږي دا د فکر موضوع ده کچیر ته کولای شي چې شعر په نقاشي تبدیل کړي نو ته آرټیست کین زرا دماغ ونه لرم چې دا شعر ولیکم اما دې خپل تصویر ورکولای شي خط په تصویر تبدیلو نو دلته څه شی معنی پیدا کړي نو شی چې معنا پیدا کی هغه بیا اثر گذاری پر ټولنه باندې ډیری
استاد زه چې تمایلات کوم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی یو کار ته ډیر ځله نه کوي یعنی هغه خواته تمایل کم شوی دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي زموږ نقاشان چې دی د دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل
د کوچي انزور ده د یو ګل انزور ده د یو مرغه انزور ده دا کارونه کوي او یو غر مره پیدا کړی یو تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي
دلته دا شي چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوي کدا شي چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي ټولنه محرومه ده ټول موضوعات ټول عمر په بدبختیان تیر شوی دي نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي چې چیرې زما نس وژي دي زبا ډوري پي دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو دوی واقعا عشق درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپسی و دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړل د هنر پیسې کې نو موږ د قول برکت لګیا یو نیم کار کوو ماته ته شی دی تاسو به ټکنیک زده کوی تاسو به یو مکتب در کوی تاسو به نور تاریخ د هنر به وایست اما مهم وڅنګ ته دې کارو اصلی خبر دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست دا تاسو
فطرت دي څه ده
دا تاسو فطرت څه ده او دا تاسو شور او هیجان کاذب دي کیا دا تاسو دوست احساس سره دی دا فرض مثال مستی ټول خلک لري ما څنګه مستی خوري کم او مستی غور مستی دروسی دبزم مستی د نور دغه تلته تاسو د نقاشي داسې د مرده شه مخنوس نیولای چې تاسو دا کار مکوي کی د یو زوخ د خاطر بلان زوخ بیا د بل تعریف لري ځان او چې موږ وایو چې اکسپرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو مثلا وای شور هیجان اکسپرسونیزم کم شور هیجان چې ستا د نن شور هیجان او یو بل جرقه بایس د دې شور هیجان سي یعنی مخاطب هم نو خدای د وشيان سره یو څه یو حرکت راتللې آگاهانه حرکت دا مې منه د چتا سي شي په لاس کاروي په پرسه کار دا د فکر موضوع رنگ مې وسیله ده او ځین شان په نقاشي کېستا چې خپل تاده به دي ش ډراینګ بلره لاس به د برس سره شناي انالایز به د رنگول لري رنگونه به تجزیه کولای شي کم ګرم رنگونه دي کم سره رنگونه دي دا په مجموع کې دا خبرې سره د نشانت اکیډمیک بنور کو درستی اما ته چی شي دا یو ابزار سواله وخت چې د فکر موضوع راځي رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ویني ته نه ویني نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفي کېږي
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه مزما برداشت او چې دیو تی دات کسان دی دا مهارت لري چې کونر زده کی یا دی کی ان د یو کس په توګه استفاده تر کولای شي خو که فطرتا د یو نرمن نه دی د یو چت اثر نه سره من تک
یو فطری موضوع دی یو کسبی موضوع دی واسه د کسب موضوع راسي هغه هنر نه سکی دلای هغه کسب یو شی چې کسبی زی لاس درازي هغه ډیر محدود دی هغه کی جادګری نه پاره کې پرمختګ نه پاره کې د فکر موضوع نه پاره کې بیان نه پاره
کې هنر خلاصه ده چې استاد نجاری نه ده
نجاری نه ده بالکل
څومره نقاشان ستدي په کابل کې څه فعالیت کوي
نقاشان سره کار کوي خو ممکن دی شو ته شل دی شو ته ورسیږي آرتستان
تاسو خل ډیر وخت په کابل کې اوسئ
بالکل
خو هم همدې په همدې شمیر کې وکړي
ولا په خو کم و سپتون څو ما اوس د سیوی دی د داش ماده شو ول ممکن تر دی لا ډیره اوس دا کارتي چاري ست زولاړه مال نور د ځوانان نه په خپل کارګاوي ستل دي حالت ځانونه مصرف کړی دي در دې چې هیڅ نه دا فعلی حرکتونه هم څه تمامې ځایند ان شاء الله
کور مدان استاد
تشکر ستاسو دی
سخبل کورنا خوشوں جنگلوں کے پریشان